ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د پاکستان د قومي سملای اب د پټو دروازو شاته غونډه پای ته ورسیده. د دې حال به نیخ پنی غا د اسلام آباد نه درکو. د دې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه تر هم شته. کتر پای را سره مل شوی نو د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه خبر شي. خړومبې د دې وخت خبرو ستړي مشي ډومبې د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن د تړلو دروازو شاته د هیواد د امنیت او وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر موضوع بحث وشو. د شمالي وزیرستان د درپخیلو مشرانو له انتظامی غوښتنې دي چې په ضلع کې دي د ځمکو د لانجو د هوارۍ ټولې فیصلې عملي کړي. د اوکراین پوځ ویلي ځواکونو یې تېره ورځ په ختیځ کې د بخمود ښار په شاوخوا سیمو کې د روسي ځواکونو یو کم 50 بریدونه په شا تمبولي. او ستمشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن د تړلو دروازو شاته د هیواد د امنیت او وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر موضوع بحث وشو. په غونډه کې برخه لرونکي یوې سرچینې د نومنه خودلو په شرط مشال لیلو ته لږه شیبه مخکې وویل چې د پوځ مشر جنرال عاصم منیر او د پوځي استخباراتي ادارې مشر جنرال ندیم انجم د قومي اسمبلی دغه غونډې ته وویل چې د وسلوالو پر ضد به هدفي عملیات کیږي او د بشپړ عملیاتو په اړه رواني ګنګوسې یې ناسمې وبللې. سرچینې زیاته کړه چې پوځي مشرتابه تیر کال د پاکستان طالبانو سره خبرې اترې یو ناسم ګام وبللو او ټینګار یې وکړ چې د وسوالو سره به خبرې اترې په مستقبل کې نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسمبلی د غونډې پر مهال د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو د پوځي عملیاتو پر حکومتي پلان نیوکه وکړې او اندېښنې څرګندې کړې. د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ غونډې ته وویل چې په تیرو وختونو کې په عملیاتو کې ګڼ خلک کډوال شول او خارونه وران شول خو نامني ختمه نشوه. د اپریل په 14 د خیبر پختونخوا په یو شمیر ضلعو او د افغان کډوالو په کیمپونو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو. د کمپاین پرانیسته د پیښور کمشنر محمد زبیر په خپل دفتر کې وکړه. د کمشنر د دفتر ویان فیروز شاه مشال لیلو ته وویل چې دا کمپاین به د صوبې د جنوبي ضلعو ترڅنګ نوخار سوات کې په مکمله توګه چارسدا مومن خیبر او د افغان کډوالو په کیمپونو کې په جزوي توګه ترسره کیږي. دا مهال پاکستان او افغانستان یوازینی هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي اوس هم شتون لري. د پاکستان د سپریم کورټ اته کسیزه بنچ ویلي چې هغه قانوني مسوده د نه عملي کیږي چې پارلمان د چیف جسټس د واک بیا ټاکلو په مخه منظوره کړې ده. د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ بنچ پرون د مسودې پر ضد د درو درخواستونو اوریدنه وکړه او بیا یې 7 وروستو امر خپور کړ چې پکې راغلي دي چې پارلماني بل د عدلیې په ازادۍ کې د مستقیم یو لوی مداخلې ښکارندوی کوي نو ځکه یې که ولسمشر لاسلیک هم کړي نه دی عملي کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي چې متحده عربی اماراتو نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ته تصدیق کړي چې پاکستان ته یو ارب ډالر ورکوي. د خزانه وزیر د اپریل په 14 په ټوټر پاڼه په بیان کې لیکلي چې متحده عربی اماراتو IMF ته تصدیق کړي چې د دوه اړخیز مرستې په بنیاد پاکستان ته دا رقم ورکوي. آزادو سرچینو د اسحاق ډار د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. اسحاق ډار لیکلي چې د پاکستان مرکزی بینک د دغو پیسو په حواله د اړینې کاغذي کاروایۍ لپاره متحده عربی اماراتو له چارواکو سره خبرې اترې کوي. د شمالي وزیرستان د درپخیلو مشرانو له انتظامی غوښتنې چې په ضلع کې دي د ځمکو د لانجو د هوارۍ ټولې فیصلې عملي کړي. دوی پرون د میرامشاه د خبریالانو مرکز مخې ته په مظاهره کې وویل چې د پخوانو فیصلو نه عملي کېدل د قبیلو ترمنځ د شخړو د پراخېدو لامل کېدای شي. د درپخیلو یو مشر ملک میرقادر خان د مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې عدالتونو انتظامیې ته ویلي دي چې د ځمکو د لانجو د هوارۍ هغه پرېکړې دي عملي کړي چې په خیبر پختونخوا د قبایلو تر ورګړېدو مخکې د فرنټیر کرایم ریګولیشن یا FCR له قانون سره سمې شوې وي. د خیبر پختونخوا لنډمهالي حکومت ویلي دي چې په خزانه کې د کافي پیسو نشتوالي له کبله تر اختر مخکې سرکاري کارکوونکو ته د روانې میاشت تنخواګانې نشي ورکولی. په دې ترڅ کې پرون په پېښور کې د نگران اعلی وزیر په مشرۍ د کابینې غونډه وشوه. تر هغې وروسته د مالیې وزارت ځانګړي سلاحکار حمایت الله خبري غونډې ته وویل چې په خزانه کې دومره پیسې نشته چې تر ټاکلي وخت مخکې د اپریل میاشت تنخواګانې ورکړي. د مالیې وزارت یو چارواکي د رسنو سره د خبرو اجازه نه لرلو له کبله مشال ریډیو ته وویل د اوسنو پخوانو سرکاري کارکوونکو د تنخواګانو او تقاعد لپاره 15 سلویښت ارب روپۍ په کار دي، خو په خزانه کې یوازې 15 ارب روپۍ پرتې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلی دی چې د افغانستان خوره د هیڅ هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. امیر خان متقی پرون په سمرقند کې د افغانستان په اړه د ګوندو هیوادونو غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت چې د وسلوالو پر ضد یې اقداماتو ته دوام ورکړی دی.
افغانستان پر خپل ژبنې ټینګ ولاړ دی چې هیڅ فرد او یا ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د سیمې او یا د نړۍ د کوم هیواد پر خلاف وکاروي. عملا په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره په جدي مبارزه بوخت یو.
متقی دا سرګندونې تر هغې وروسته کړي دي چې پرون د روس، چین، پاکستان او د ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د سمرقند د غونډې په درشل کې په افغانستان کې د ترهګرۍ په پراختیا اندېښنه وښوده. د اوکراین پوز ویلی ځواکونو یې 13 ورځ په ختیځ کې د بخمود ښار په شاوخوا سیمو کې د روسي ځواکونو یو کم 50 بریدونه په شا تمبولي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو دفتر د اپریل په 14 په خپل ودني راپور کې وویل دښمن یې د ډیرو زیانونو باوجود د اوکراین د خورې د نیولو خپل پلانونه نه پرېږدي. په بیان کې یاد شوی چې دا مهال د بخمود او میریانکا د نیولو لپاره سخته جګړه روانه ده. روستۍ خبر د لوبو په اړه، د پاکستان او نیوزیلند ملي لوبډلې نن د 20 ورځې کرکټ لومړۍ سیالۍ کوي. د لاهور په قذافی لوبغالی کی سیالی د پیښور پر وخت د ماخوتن پر 9 او د کابل پر 8:30 بجو پیلېږي. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د مشال ریډیو خبري غړی دا زستا سو قربا مجید بابر يم کتر پای را تر پاتې شوی زنه دا مهم مطالب به هم ووري. په پاکستان کې سیاسي کړکیچ او اړې غړې ډېر زیات شوه دي چې لوځي په ټولنه کې نفاق پیدا شوه. یو کارپو وای
موږ دا وایو چې کوم نه سره موږ یو شی ته ګورو او موږ ټیک نظر دی او موږ ټیک پرسپیکټیو دی او موږ ټیک سچویشن دی بل پارټي چې دی هغه نسیسریلی رانګ.
په خیبر پختونخوا کې نگران حکومت وایي چې او دوی خپل کارکونکو ته یا سرکاري کارکونکو ته د اختر نه مخکې تنخواګانې نشي ورکولای.
دونه منګای دا چې 17 هاګان لیټ شي کله حکومت وي چر په 17 باندې ملازمین ولا د اختر مخکې تنها ورکه کله وي مور کوي.
په کوهارت کې یو ډیر تاریخي د لایبرری ودانه په خد ختمېدو په حال کې ده. یو کس وای
اکنامک ټاپک باندې او لاو په ټاپک باندې او آریو ټاپک باندې هغه کتابونه موجود دي، خو اوس د بدو مرغه د حکومت دا یو فیصله کړی ده چې دا د ویری ختم شي.
قبیلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر شپې تر بلکې اوس خو زموږ شپارس گنټې دغه یا 16 گنټې دغه نشریات شوې دي. تاسو کولای شئ چې هر وخت تاسو د سیمې او نړۍ د حالاتونو خبر شي. څنګه تاسو په خبرونو کې ووریدل د قومي اسمبلی هغه غونډه چې د پټو دروازو شاته وشو او هیڅ چاته پکې اجازه نه میډیا ته چې هغه ورشي خبرې وکړي. موږ سره هم سرچینو خبرو کې چې په دغه غونډه کې څه وشو. خو زموږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې د هغه به هم ډیرو سرچینو سره خبرې شوي. ورجو طاهر خان، له طاهر خان ستړي مشي په خیر راغی. د قومي اسمبلی چې دغه کمه د پټو دروازو شاته دغه غونډه وشو ویل کېده داسې چې په دې کې صرف یوازې په امنیتي موضوعاتو باندې خبرې کیږي او په خاص توګه په هغو خبرو باندې خبرې کیږي چې په دې نږدې ورځو کې دا داسې ګنګوسې وي چې د وسلوالو طالبانو یا د نورو وسلوالو پر ضد باندې بشپړ عملیات پیلېږي. نن په دغه غونډه کې خبرې وشوې، ستاسو څه معلومات دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. زمونږ څخه معلومات دي هم دغه دي چې یوازنې موضوع چې وا په دغه ان کیمرا سیشن چې ورتوي ناشته ورتوي چې هغه کې میډیا ته اجازه نه و خبريالان نو ورغلې، نو موضوع هم دغه و چې کم حکومت فیصله کړی دا او فوج فیصله کړی دا په ملي امنیت سلامت یا په کمیټه کې چې اپریشن بکی دلته د پاکستانی طالبانو خلاف دغه بیا مخالفت شی او تیر ورځ هم دغه خبره کله چې په اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی ممبرانو محسن داول علي وزیر او د جمعیت العلماء اسلام جمال الدین دغه اپریشن دی مخالفت وکړ، نو وزیر اعظم هم هغه وخت ناس وو او بیا په خپل باندې هغه اعلان وکړ چې په دې موضوع به دغه غونډه کیږي، ځانګړې خصوصي غونډه چې هغه نن وشوا او دا و چې هر ممبر ته به دا اجازه وي چې هغه هر قسم پوښتنه او سوال وکړي. او د فوج مشر هم دغه غونډه ته ورغلی وو او ځکه چې د 13 ورځې کم باسو د ممبرانو د قبایلي ازلاونه دغه یو نقطه وه چې دی به اجازت نه ورکوي، ځکه دی غوښتنه کوله چې مخکې کوم پرشنونه شوي دي یو خدای خبره کوله چې پای کې عام خلک د دې په نظر متاثر شي، دوی هم دی دا خبره کوله چې هغه خلکو ته دی سزا ورکړي شي چې دی وايي هغه اجازه ورکړي وا طالبانو ته واپس خپل سیمه ته دراتلو. او دا خپل حکومت هم دا خبره کوي چې کله د وزیر دفاع هم دا خبره کړې وه سورج وړاندې چې وسلوال کله واپس راغلی دی تیر سیکورټی اسټابلیشمنت وای د یاد کړو خواجه آصف یو واره بیا عمران خان یادی چې هغه سره بیا تشدد زیات شوی دی. نو دا موضوع وا لیکن چونکه به معلومات لا تر اوسه پورې ډیر نور بهر نه دی راغلی، ممکن ده چې په راتلونکي کې نور خبر هم بار راشي. خو بهر نقطه هم دغه وا او ممبرانو مخالفت یو ځل بیا نن کړی دی او بیا فوج مشر راغلی او هغه خپل دلایل هغه ته پیش کړی دي.
صحیح بل یو بل موضوع دا ده چې اوس لګه شی به پس دوی بیا وی چې یو هنګامي غونډه د قومي اسمبلی یو هنګامي غونډه بیا وختل کیږي د پوز مشر تابع خلاړه خو دا اوس کوم یو کولاو غونډه ده په دې کې مختلف موضوعات دي. نو آیا د دې هنګامي غونډې دا ضرورت ولې پیښ شو او د دې ایجنډا پډاګه شوې ده؟
ګوره ایجنډا خو رسمي نه اعلان شوې، هنګامي غونډه ده ځکه چې دا پلان کې نو د دې قومي اسمبلی اجلاس خو ته د مې میاشت پورې ملتوي شوی هم وو چې مخکې کوم اجلاس روانو دا بیا سپیکر راغوښتل ځکه چې دا وخت د پارلیمنت او دا سپریم کورٹ ترمن جنجال روان دی. سپریم کورٹ چې کوم قانون باندې پاس کړي لکه دا الیکشن موضوع چې وا بیا سپریم کورٹ اډر وکړي الیکشن دی شي بیا دا پیسو امریکا او چې پیسې ته ورکړي شي حکومت ته ورکړي هغه ونه شو کار. نو قومي اسمبلی اوس دا غني بیا قومي اسمبلی دا سپریم کورٹ د چیف جسټس د اختیاراتو ته کمی قانون منظور کو هغه خلاف اپیل شو پرون سپریم کورٹ فیصله وکړه هغه دغه
غوښتل. طاهر خان نن طاهر خان کته کلامی معاف نن یو بل ډیولپمنټ هم دا شو یو داسې په دې میډیا کې هم داسې خبرونه دي تاسو ته معلومات چې په سپریم کورٹ کې د سٹیټ بینک او د پاکستان اٹارنی جنرل او د دین علاوه نور چارواکي ستر د عدالت چیف جسټس راغوختی وو دوه ججان نورم ناشتو پاغه کی خبر او شو چې سٹیټ بینک ته سامر کړی دی چې تاسو الیکشن کمیشن ته د پنجاب کې د ټاکنو لپاره یو اشاره روپیا ورکړي دی باره کې معلومات شته؟
ګوره رپورټونه خوشتا یو ټلویزیون دی یو خبر تا خبر ورکړی چې دغه درې قاضیان ججان چې کم دی چې جسټس مشره کې هغوی سٹیټ بینک ته ویل دي چې تاسو نیخ په نیغه پیسې ورکې الیکشن کمیشن ته ځکه حکومت خو انکار کړو نو هغه موضوع دا. لیکن رسمی سپریم کورٹ اکثر داسې دغه شی غونډې شنو هغه رسټ بیا لګ دا وخت بیان هم جاری کی چې پخې کې څه شی هم شوی دي. نو رپورټونه خدای دی لیکن نو رپورټونه چې زیات رپورټ هغه دغه دي چې کم د سٹیټ بینک نمائنده راغلی او نائب گورنر دغه راغلی او دغه رنګ د خزانه وزارت چې کم چارواکي راغلی او اٹارنی جنرل لوی سارنوال هم ورغلی وو او بیا دغه دی اغه ته بریفینګ ورکړی د پیسو په اړه باندې چې دغه کم نظر او کم موقف ته ځکه چې اٹارنی جنرل چې کارن نن سپریم کورٹ ته ورته نو هغه خبريالانو ته ویلی وو چې چونکه پارلیمنت د پیسو غوښتنه چې سپریم کورٹ کړی و هغه مسترد کړی ته نو حکومت نشي کولی چې پیسې ورکړي لکه جنجال روان دی. نو ځکه
چې ډیر مننه طاهر خان او دغه جنجال څه دی او د آئینی خبرې څه دی د پښتونخوا بار کونسل مشر نور عالم خان ایڈوکیٹ دا وخت دا مهال موږ سره د ټلیفون د لارې راغلی دی هغه نه به آئینی پوښتنې کوو. نور عالم خان صاحب ستړي مشي په خیر هغې مشال ریډیو لای خپرونې ته دا چې موجوده کم حال روان دی نور عالم صاحب ستاسو په نظر باندې په دې موجوده حالاتو کې تاسو ګڼئ چې یاره د سپریم کورٹ او د پاکستان د پارلیمان چې کم دریض دی کومه خوا دا آئین سره تړلې خبرې کوي او کومه خوا دا آئین نه پرته خبره کوي؟
دادی چې بعضی قوتونه واړی چې څنګه پارلیمنت چې دی ربر سټیم کو پالیټیشن چې دی د غریب یې چې دی خلکو کې د غریب اعتماد ختم کو اوس چې دی دا یو سویلین اداره پات دا سپریم کورٹ چې د خلکو ټول نظر په سپریم کورٹ باندې چې دا یو داسې اداره ده چې په هغه کې چې دی په کار و چې انصاف د پاره د عوام انصاف د پاره او نورو کارونو د پاره چې په دې باندې اعتماد او د موجوده چې کم کرایسیس را روان دي نو هغه کې داسې شو چې هغه اداره یو خو پهل چې دی سیاسي ایشو کار دي چې په پارلیمنت کې حل شوی پارلیمنټریان چې دی خپل مسلې په پارلیمنت کې حل کولې دي چې دی ټول مسلې راوړي د پاناما نواله تر اوسه پورې هغه چې دی آی چې دی سپریم کورټ تر راوړي نو سپریم کورټ چې بنیادی کمکار دي د عوام اصلاح بهبود پر د انصاف پر معاشره کې انصاف قائمولو د پاره نو هغه د هغه کې چې دی هغه بار نلری او سیاسي ایشوز کړهاله نو دې سره اوس دا چې شو چې په سوشل میډیا باندې کوم یو شروع شوی دی
نور عالم خان صاحب تاسو خو یو نور عالم خان صاحب تاسو قانون پوه او د آئین د هر شق نم خبرې په دې موجوده وخت کې د پاکستان د پارلیمان لخوا چې کوم درې درامنځ کیږي او بیا د ستر عدالت لخوا چې پر لپسې بنچونه جوړول کیږي آیا دا آئینی لارې دي کنا دا د آئین نه سرغړونه ده د آئین خلاف ورزي ده دواړه ادارې د قانون او آئین مطابق ادارې دي او په کار ده چې د قانون او آئین مطابق خپل ګامونه پورته کړي ستاسو په نظر کومه خوا د آئین نه سرغړونه کوي کومه خوا د آئین نه پرته روانه ده د آئین نه لري روانه ده
دا د چ وګوره په آئین مطابق چې د پارلیمنت چې د سپریم دی او پارلیمنت چې دې دې چې دې آئین جوړ کړي هغه آئین کې چې دې سپریم کورټ ته تحفظ ورکړي چې دا به یو ادارې آزاد اداره به د هغه هر فیصله به چې دې حکومت مني دا چې دې سپریم کورټ ته او دې سپریم کورټ به عزت کیږي د دې د هر فیصله به عزت کیږي په موجوده وخت کې چې دې بیا د آئین لاندې قانون سازیان شوی دي او سپریم یغه چې دی لا چې دا هغه آئین دی اوس په دې وخت کې چې دی تاسو چې وګورئ نو یو بل سره چې په جګړه دی دوه ادارې نو په هغه دوران کې چې کم شیزونه کیږي هغه غلط دی نمبر 1 چې دا چې دی د سپریم کورټ خپل چې دی بایلاز دی چې په 1980 کې جوړ شوی دی د هغه مطابق چې دی دی چې دی دا شیزونه چې دی فیصله کول شي تر چرته سپریم کورټ کې ټول ججان په یو پیج باندې نو هغه دا فیصله کول شي چې سو موټو په کم کې سنو کې اخیستل کیږي چې کم دی کې د عوامو چې دی
فلاوی د عوامو ګټه
عوامو د تحفظ وي او دوی مې دا چې بنچونه به څنګه جوړیږي په بنچونو کې به سو کې نه کم کې سنو به سره لګي د پیونی جج یا د مشر قاضی چې دی د اختیارات دي دا ټول شیزونه چې دی دا دي چې دی په سپریم کورټ چې کوم روټ دی پاره کې کول دي
موجود دي
هغه د پاره پارلیمنت
نور عالم صاحب اوس دا محل
پارلیمنت چې
نور عالم صاحب دا محل چې مونږ ګورو دا محل دواړه خواوې دا غنی چې مونږ صحیح یو دی وخت کې د دې مسلې وی آوټینګ انګریزا کې چې ورته وی وی آوټ څه دی لکه د دې جنجال نه د دې بحران نه وسنګ وزو
د دې بحران نه په دې باندې وزو چې په دې کې بچ دې چې ماته کم اخکاری نو په جوډیشل مارشال لا چې ډیر روانه ده په هغه کې بچی دي د آئین چې دی په هغه باندې عمل کولو لپاره چې دی یو قاضي پر مخ کیږي او هغه بچی دي آئین مطابق چې دی ټول ادارې چې دی چې په خپل طریقې سره کار وکړي د دې نه علاوه بل غنښت د مشر
قاضي نور عالم صاحب
چې دی ملاقاتونه شوي دي
په دې به خبره ختمه کو تاسو ډیر خبرو کو چې جوډیشل مارشال لا روانه ده نو آیا دا یو آئینی قدم دے دا خوم یو غیر آئینی قدم دے
نجی دا چھ دے آئین کے دا سے اغشت دے چکم دے کہ حکومتی انتظامات چھ دے اگا نہ چلے گی او حکومت چھ دے اگا دا آئین مطابق کار نہ کی یا پارلیمنٹ چھ دے اولی گی دیغتا سپریم کورٹ تا اولی گی ریفرنس مشر قاضی خلاف نبا اگا حالاتو کی چھ دے دویم قاضی تا چھ دے اختیار ورکی چې حالات دا شیندي چې د آئین مطابق نه چلیږي او ته چې دې د حالات چې دې د آئین مطابق چلولو لپاره مونږ تا ته اختیار درکو
سپریم کورٹ
نہ مشر قاضی خلاف چدی ریفرنس راشی پر ریفرنس کے چدی یا چدی ڈریم قاضی چدی اختیار ور کی آپ کی او د پاکستان دا سلور صوبو چکم مشران چیف جسٹس تھی دری صوبو آپ کی کینی او جوڈیشل کاؤنسل چدی آگا چدی اسٹیبلش او چدی چا خلاف چدی حکومت ریفرنس را لے گلی آپ کی نشی کے ناتے پداشے حالاتو کی چدی بیا چدی دی مسئلے بس حل او دا چدی جوڈیشل مارشل لا پئی
صحیح ډیر ډیر مننه نور عالم خان صاحب د مشالې د سره خبرو د پاره
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د معمول نشریات ترازو په پاکستان کې په ورستو میاشتو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات زیات شوي دي. له دې پرته د یو شمېر رسنو، حکومتي چارواکو او د عدالتونو د قاضیانو ترمنځ هم اختلافات په ډاګه دي چې لګبلې د ولس نظر هم ویشل شوی. شنون کې وایي د لویو اختلافاتو لګبلې د مکالمې فرهنګ هم زیانمن شوی او ځینې خلک د بحث پر مهال د دلیل پر ځای جنگ کوي. په ټولنه کې د دې ډول ویش او اختلافاتو لاملونه څه دي او مخنیوي څنګه شونې دي؟ فرخندی اسد دا پښتنه لشنون کو کړی دا او راپور برابر
سیڑون کی وای په پاکستان کې نن سبا ټولنا د ویش یا د پولرایزیشن ښکار ده. که هغه سیاسي چارې دي، مذهبي، میډیا او یا قانوني او عدالتي چارې دي، دغه ټول د تقسیم او ویش سره مخ دي او خلک پکې له یو بل سره سخت اختلافات لري. د پېښور پوهنتون د فلسفې څانګې چیرمن ډاکټر شجاع احمد د اپریل په 14مه مشال ریډیو ته وویل خلک دې منلو ته تیار نه دي چې ګنې د دوی له رائے سره څوک اختلاف کولی شي. نوموړی وایي په ټولنه کې د بحث او مباحثه کلتور په ختمېدو دی.
دا زموږ مسایل چې دی، یو خدای چې موږ ډیسپیوټ چې کله راځي، پولیټیکل ډیس اګریمنټس راځي، ټو ډیفرنٹ پوزیشنز راځي، موږ دا نه ګورو چې د خبرې قسم کې دی چې ټکی کې خو هغه عمر شي ته بل پرسپکټیو بل نظر سره کوي. موږ دا وایو چې کوم نظر سره موږ یو شی ته ګورو او موږ ټیک نظر دی، او موږ ټیک پرسپکټیو دی، او موږ ټیک سچویشن دی، بل پارټی چې دی هغه نیسسریلی رانګ، بل زموږ بالکل ماشوموالی نه، سکول نه، فیملیز نه داسې تربیت نه شي کنه چې کوي
د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو ترمنځ دا وخت سخت سیاسي اختلافات روان دي چې په دغو کې شخصي خبرې هم ټولنیزو رسنیو ته راوړل کیږي او د کورنیو پر غړو هم بد رد ویل کیږي. دغه سلسله اوس د ځینو ججانو، خبریالانو او ځینو نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو او یا تر پوځي مشرانو رسیدلې ده. پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد نورین نصیر مشال ریډیو ته وایي دلته په حکومتي او ریاستي کچه داسې ځینو پالیسیو ته دوام ورکړل شوی دی چې له بچې ټولنه د ویش ښکار شوی ده.
بیا د کشانتی مونږ ګورو چې په مدرسو کې او په پوهنتونو کې د استاد عزت ختم شوی دی او دا خلک دي چې په هنه به ورکوله په سوسایټي کې خلکو ته، چې په هنه ورکوله والو خلکو عزت ختم شو، هغه بولي دا سوسایټي ملټرایزډ هم کړه، ریډیکلایزډ هم کا، ستا سکیورټی ایزیشن مین کنسرن او ستا سوسایټي اومدا کا بدلونو کتو، ستا سوسایټي اومدا کا چینجز او کتل، ستا سوسایټي کانفلیکټ او کتو، نو ډیفینیټلی دا غ ټالرنس هم ختم شو، پولرایزډ هم شو او نن مونږ چې کوم سګورو په دې ټول پاکستان کې کاغه په پښتونخوا کې وی، کا په بلی صوبې کې وی، کاغه د جوډیشری وی او کاغه ملټری وی، کاغه پارلمنٹ وی، په دې کې مونږ ګورو چې بد جبه استعمالیږي، نو دا ټول دا غ ملټرایزیشن، سیکورټایزیشن او د ریډیکل
سیڑون کی دا ہم وائی پر سیاست کے اختلافات اڑاندے ہم وہ خود ازین و سیاسی گندنو دا مشران الاخوا دا ناسم و رویو لوجه ٹولنا تقسیم شوی او دغی پا تعلیم دارو، سرکاری دفترونو دا کار دزائنو ترسنگ پا کورونا کے دنن اہم جور اختلافات رامنستکڑی تی. دا پیخور پہنتون دا شیخ زید اسلامی مرکز پخوانے مشر ڈاکٹر دوست محمد مشال ریڈیو توائی پا موجودہ حالاتو کے باید ٹولنا تعلیم داری او مور پلار دیو معشوم تعلیم او تربیت تربیت تا زیاد پام وکړي.
دغه برخه زموږ تعلیم د پیسې سره داسې وتاول شو چې استاد په خپل تنخې سره د خپل انکریمنت سره کار دي، د خپل مراعات سره کار دي، د سره کار دي چې ما د طالبانو څخه اخلاقي تربیت هم وشو کنه وشو.
په پاکستان کې شنن کې د هم وایي د سیاستوالانو، حکومتي او مذهبي مشرانو، دا شان د مطبوعاتو او یا د ججانو لخوا د انصاف او رښتونې خبرې کولو پر ځای د یو تن یا یوې ډلې طرفداري کول او د پروپاګاندې خپرول او یا یې برخه جوړېدل ټولنه تقسیموي او داسې کول د قانون او انساني ارزښتونو ضد دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د اپریل په 14مه یعنی نن د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو او د افغان کډوالو په کیمپونو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو. د کمپاین پرانسته د پیښور کمشنر محمد زبیر په خپل دفتر کې وکړه. د کمشنر د دفتر ویان فیروز شاه مشال ریډیو ته وویل چې دا کمپاین به د صوبې د جنوبي ضلعو ترڅنګ نوخار، سوات، چارسدا، مومند، خیبر او د افغان کډوالو په کیمپونو کې په جزوي توګه ترسره کیږي. د کمپاین په اړه نور حال له پیښور زموږ همکار شبیر احمد جان راکړي.
د پیښور ډیویژن کمشنر محمد زبیر د اپریل په 14مه خپل دفتر کې د پولیو کمپاین باقاعده پرانسته وکړه. د کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیړو ته ویل چې تر 14 اپریل به دوام لري او دې کې به د 3 میلیونه نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي، د چا عمرونه چې 15 کاله یا د دې نه کم وي. خو دغه کمپاین کې برخه اخیستونکي د صحت محکمې زنانه اهلکارانې وایي روژه کې کور په کور ګرځېدل ډېر ګران کار دی، ځکه داسې سیمې وي چې غرونو کې مزل وي او یا آبادی ډېره لرې لرې وي. دغه پولیو ساس کې ورکوونکي د سازمان په نوخار کې و مشره مشال لیډو سره په دې شرط خبرې وکړه چې نوم به نه اخلي. دی وای
زمونږ هم دلته داسې ځینې دي چې هغه ډیر زیات لري لري او پټي دي، شړې دي، دشتې دي، چې یو کور په یو ځای کې دي او ډېر ډېرې فاصلې دي ورته. او څه زمونږ چې د آرمی او د کینټ والا ایریا، د ایرفورس والا ایریا ده، نو هغه خو بلډینګونه دي، نو پته نشته دي چې 15 منزله دي، 3 دي او فلیټونه دي، هغه ته ختل کوزیدل ډېر زیاته ګرانی هغه ته.
ډول خیبر پښتونخوا کې موجوده وخت کې د امن او امان حالات هم ناسم دي او په پولیسو او پوسټ د وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. د دوی امنیت لپاره پورته کړل شوی ګامونو او دغه صحت محکمې زنانو یا نارینو اهلکارانو د ستونزو په اړه د پیښور کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیړو ته وایي چې د صوبې چیف سیکرټري، گورنر خیبر پښتونخوا او نور متعلقه چارواکو په دې اړه لیدل کاته هم کړی دي.
د دې ټیمونو د سیکورټي لپاره د کمو پیش په 500 پولیس اهلکار تعینات شوي دي. څنګه چې تاسو سوال وکړو چې را په دې کې بازي کسانو تو اظهار کړنو په دې کې چیف سیکرټری صاحب او د وزیر اعلی صاحب د گورنر صاحب دی مختلف موکو باندې میټینګونه شوې دي او کوم چې پولی ورک کړی دا مکمل توګه باندې دی رضامند دي او ان شاء الله چې د سې قسم په خبره مخه ته راځي.
نو وړي وای د پیښور ډیویژن په شمول د صوبې نور سیمو او ځلو کې 12,000 نه سیوا تربیه شوی کسانو ټیم جوړ کړل شوی دي او د دې د حفاظت لپاره سکم شپږ وزره امنیتی اهلکاران هم پځې کړی دي. د پولیو مخنیوي ادارې اند پولیو پروګرام د پان تر مخه روان کال پاکستان کې د پولیو یو کیس رپورت شوی دی چې د بنو نه دی. تیر کال 2022 کې 40 کیسونه رپورټ شوي وو چې پکې 19 د شمالي وزیرستان نه، 2 د کمروت نه او 1 د جنوبي وزیرستان نه رپورټ شوي وو. د خیبر پښتونخوا حکومتي او د شند د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو تیر وختونو کې ویل دي چې تر دې دمه د وسلوال لخوا او یا نه سیوا کسان د پولیو کمپاین په وخت وجل شوي دي چې پکې د پولیو ساس کې ورکوونکي نارینه زنانه اهلکاران او زیاتره د دوی ساتونکو پولیس اهلکاران شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
په نړۍ، سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودي خبرې کمی دي او روانې چارې څه وای؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې شپږ نیمې بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز. د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن د تړلو دروازو شاته د هیواد د امنیت او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر موضوع بحث وشو. په غونډه کې برخه لرونکي یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته لږه شیبه مخکې وویل چې د پوځ مشر جنرال عاصم منیر او د پوځي استخباراتي ادارې مشر جنرال ندیم انجم د قومي اسمبلی دغه غونډې ته وویل چې د وسلوالو پر ضد به هدفي عملیات کیږي او د بشپړ عملیاتو په اړه روانې ګنګوسې ناسمې وبللې. سرچینې زیاته کړه چې پوځي مشرتابه تیر کال د پاکستاني طالبانو سره خبرې اترې یو ناسم موبایل او ټینګار یو کړ چې د وسلوالو سره به خبرې اترې چرم نه کیږي. د اپریل په 14 د خیبر پښتونخوا په یو شمیر ضلعو او د افغان کډوالو په کمپونو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو. د کمپاین پرانسه د پیښور کمیشنر محمد زبیر په خپل دفتر کې وکړه. ویان د کمپاین به د اپریل 13 روان وي او په کې به د 3 میلیونو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د پاکستان د خزانه وزیر ساګډار وایي چې متحد عربی اماراتو نړیوالی مالیاتی ادارې IMF ته تصدیق کړی چې پاکستان ته یو ارب ډالر ورکوي. د شمالي وزیرستان د درپخیلو مشرانو له انتظامی غوښتنې دي چې په ضلع کې د ځمکو د لانجو د هواری ټولې فیصلې عملي کړي. دوی پرون د میرامشاه د خبریالانو مرکز مخې ته په مظاهره کې وویل چې د پخوانو فیصلو نه عملي کېدل د قبیلو ترمنځ د شخړو د پراخېدو لامل کېدای شي. د خیبر پښتونخوا لن محلي حکومت ویلي چې په خزانه کې د کافي پیسو نشتوالي د کبله تر اختر مخکې سرکاري کارکونکو ته د روانې میاشت تنخواګانې نشي ورکولی. په دې ترڅ کې پرون په پیښور کې د نگران اعلی وزیر په مشرۍ د کابینې غونډه هم وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې د افغانستان خبر د هیڅ هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. امیر خان متکی پرون په سمرقند کې دا خبره وکړه. د اوکراین پوځ ویلي ځواکونه 13 ورځ په ختیځ کې د بخمود ښار په شاوخوا سیمو کې د روسي ځواکونو یو کم 50 بریدونه په شا تمبولي. او د پاکستان او نیوزیلینډ ملي لوبډلې نن د شلوري د کرکټ لومړی سیالۍ کوي. مشالې ډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پښتونخوا لن محلي حکومت ویلي په خزانه کې د کافي پیسو نشټوالي د کبله د دل تر اختر مخکې سرکاري کارکونکو ته تنخواګانې نشي ورکولې. تیر ماښام د مالی وزارت ځانګړي سلاکار په پیښور کې خبري غونډه ته وویل. د نگران اعلی وزیر په مشرۍ کې په غونډه کې پر همدې خبري غور وشو چې آیا حکومت د اپریل میاشتې تنخوا تر ټاکلي وخت مخکې ورکولې شي او کنه. د خیبر پښتونخوا سرکاري نوکران وایي وار له مخه ګراني ځپلې دي او که تنخوا ترلاسه نه کړي نو د اختر تیاری نشي کولی. په دې تفصیل شبیر جان نورو.
د اپریل په 14 د خیبر پښتونخوا نگران کابینې خصوصي غونډه د وزیر اعلی اعظم خان په مشرۍ کې په یو پوینټ ایجنډا شوې چې د روانې اپریل میاشت د اختر لپاره تنخواګانې او پنشنې سرکاري ملازمینو ته د ورکولو جوګه دي او کنه. خو د دغې غونډې وروسته د خزانې خصوصي مشیر حمت الله ماخام سیکرټریټ کې خبرې غونډې ته وویل چې خزانه کې دومره پیسې نشته چې اختر نه وړاندې تنخواګانې او پنشنې ورکړي. د خزانې محکمې او چارواکي د نوم نه ښودلو او اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیډو ته وویل چې د سوبې ټولې تنخواګانې او پنشنې دا وخت د یو میاشت 45 ارب روپۍ دي کوم چې دا وخت دوی سره نشته دي. دوی زیاتوي چې د هسپتالونو یا MTIs تنخواګانې نور ضرورتونه د بیټي لپاره پنګې سرکاري سکولونو کې ویړیا کتابونه او صبح کې د ویړیا اړو ورکول د ځان له د 45 ارب روپونه سیوا جوړیږي او دا وخت دوی سره د 45 ارب روپونه هم کمې پیسې دي. دوی وایي مرکزي حکومت ورله خپل برخه پانګه نه تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې پوره ورکړی او نه اوس ورکوي. وزیاتوی چې راتلونکي مئی میاشت کې به په خپل وخت ټولې تنخواګانې ورکړي. خو سرکاري محکمو کې کارکونکي وایي چې وړاندې نه ګرانې ځپلې دي. د پاس روژه او اختر نه خپل وړه سرنګ په دې پوه کړي چې سرکار په خزانه کې پیسې نشته دي. جاوید محمود چې د تعلیم محکمه کې یو ملازم دی مشال لیډو ته وایي
دونه مهنګۍ ده چې 17 تنخواګانې لیډ شي. کله حکومت وایي چېر په 17 باندې ملازمینو له د اختر نه مخکې تنخوا ورکې کله وي مو ورکوي. موږ خو به خیر دی په زړو کپڑو کې به ګرځو خو دا ماشومان چې موږ سره خوا کې چم گاون کې داسې مالدار ماشومانی چې هغه به دا وړکی اختر جامه فیزار نه چولی او زمونږ بچو به زړه چولی نو آیا دغه ټیم زمونږ پر بچو په زړه سديږي.
په خور سیکریټ کې د انفارمیشن ټکنالوژي افسرانو د سازمان مشر حبیب الله وايي کتیر حکومت وو او کدا اوسانی ټول د فندونو جړه کوي او ځپل کیږي پکې سرکاري ملازمین
د سرکاري نوکری نه اوس بالکل د غریب فیزار جوړ شوی دی چې سر پټو نخپیخ کاری خپی پټو نو سرف کاری هیڅ لار نشته. زنده خور سړی سره جائیداد شته نه دا چا کاروبارو نشته او موږ خټول عمر لکه انویسټ خپل پدې سرکاري نوکر چدی کنه زه خپل ځان یاد کوم ما خو 30 کاله ډېر کاله سرکاري نوکری وکړه نو زه کوم سبل شروع کوم نو دا ډېر لیټ هم نو زه موږ خټول سترګې تنخواه ته چیرې تنخواه برا دي زب پیدا بچو کپڑے به برابر وما فیسونه به جمع کوما کچر ته به تګ را تک کیږي مړ ژوند دی به کیږي او جماعت د اختر کپڑے کنه لکه یو خود دنیا یو مسله خونه ده کنه یار چې هغه کوم ریګولر حکومت نو هغه مر وخت به په خورې په خلې راخلې چیرې سنشتا او سیدا کیرټیکر راغې نو دی می خدانه خالی ده.
دا چې کوم داسې بنیادی اسباب دي چې خیبر پښتونخوا کې سرکار سره اختر تنخواګانو او پنشنونو لپاره پیسې هم نشته نو په خبر کې خبريال ارشد عزیز ملک مشال لیډو ته وای چې مرکز ته دا وخت د خیبر پښتونخوا په اربون روپیه بقایا جات دي د اوبو د بجلی د تیلو د گیس او د غرنګ قبایلی زلور لپاره د ورګړېدو وروسته چې کوم ژوند شوی هغه هم پوره نه دی ورکړی شوی.
اصل کې صوبې ته وفاق نه چې کوم فندز ملایويږي تیر یو کال نه دا فندونه چې کوم دی هغه کم ملایويږي دې ټایم کې تقریبا 110 ارب روپیه چې کوم دی دوی ته د میاش کې پکار دي هغه کې سمپل دا دی چې 45 ارب دوی ته پکار دي تنخواونه لپاره چې کوم دی د اختر تنخواه یادې دوی مدادې چې اوس فدرل ګورنمنت ته دوی چې کوم دی 238 ارب روپیه پاتې دي دا بقایا جات دي هغه کې نفسي ایوارډ کې پیسې دي کا نیٹر ہائیڈرو پروفٹ کی هغه دي بلله چې غټ خبر ادا دي چې 144 ارب خو صرف هغه دي چې کوم فاټا کې دي پلیجز کړیو چې مونږ بدا ورکو دا فاټا فندم پورا نه راځي.
پاکستان کې هر کال کله چې اخترونه د میاشتې اخر لسیزه کې راځي نو حکومت ټول سرکاري نوکرانو او پنشنیانو ته د پوره میاشت او د اختر وړاندې تنخواګانې او پنشنې ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف واقعي ملازمینو او پنشنیانو ته د اختر نه وړاندې تنخواګانې او پنشنې ورکولو اعلان کړی دی او د خزانه وفاقي وزیر ته زر تازه انتظامات کولو ویل دي. امکان سرګندېږي چې په پاکستان کې وړوکی اختر تر مینه میاشتې په 28 اعلان شي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ اوریدونکو تیر کال چې د پیښور های کورټ د یوې ښځې په حق کې فیصله وکړه او د هغې بهرنۍ میړه ته یې د پاکستان د شهریت ورکولو امر وکړ نو په هغه عدالت کې ګڼو خلکو ورته درخواستونه دایر کړل. وکیل مهوش محب کاکا خیلی پرون مشال لیډو ته وویل ښځو په درخواستونو کې غوښتنه کړې چې عدالت دې د هغوی بهرنیو مړونو ته د هم د پاکستان شهریت ورکولو امر وکړي. په پاکستان کې د 1950 زیږدیز کال د شهریت له قانون سره سم که یو سړی له بهرنۍ ښځې سره واده وکړي نو ښځه د پاکستان وګړیتوب اسناد ترلاسه کولای شي. نور تفصیل زموږ همکار ملیحا میرزاده وړاندې.
د پاکستانی ښځو لخوا وروسته لاغې د خپل غیر ملکی خاوندانو لپاره د پاکستانی شهریت درخواستونه زیات شوي چې په 2022 کې د پېښور های کورټ د یوې پاکستانی میرمن افغان خاوند ته د شهریت ورکولو پریکړه وکړه. د پېښور سمینا روحي د 2021 په ډسمبر کې پاکستان سټیزنشپ اکټ کال 1950 په پېښور های کورټ کې چیلنج کړو. دا هغه قانون د سیکشن 10 لاندې که یو پاکستانی سړی د یوې غیر ملکی ښځې سره واده وکړي نو پاکستانی شهریت ورته ملاویږي خو د یوې پاکستانی ښځې خاوند پاکستانی شهریت نشي اخستی. مهوش محب کاکا خیل د هغه پاکستانی ښځې وکیله وه چې د خپل افغان خاوند د شهریت لپاره عدالت ته رجوع کړې وه او عدالت یې په حق کې فیصله واوروله. هغې د اپریل په 14 مشال ریډیو ته وویل عدالت ته د کیس تر فیصلې وروسته دا مهال ګڼ درخواستونه ورکړل شوي دي چې پکې خزې د خاوندانو لپاره د پاکستان شهریت غواړي.
اوس ریسنت زما یو کیس کې فیصله رااله اکدم یو د کیسونو باران چالو شو چې کله دا مسرت هلالي فیصله وکړه چې بيدا کو یو خزه فورنر سړی سره واده کوي نو هغه فورنر سړی له سټیزنشپ ورکوي. نو اوس دومره ډېر کیسونه شو چې څومره خزو یو فورنر سړی سره واده کړو نو هغه ټول دلته په های کورټ کې پټیشن جمع کړل چې زمو خاوندانو ته د سټیزنشپ ورکړي شي او دا د لاست ایئر فیصله وه او هغه فیصله نه پس اوسه پورې د دې کیسونو لکه تعداد ډیر زیات شوی دی. صرف دې کې افغانستان نه اوم تعلق لري سړی دا فلسطین نم لري. لري ایران نم لري
تیر کال د پېښور های کورټ دوه کسیزه جرګه کې درخواست منلې او وفاقي حکومت ته نوټیس لګلو د هغه کیس اوریدنه جسټیس لال جان خټک او جسټیس مسرت هلالي کوله چې د قضیه په حق کې فیصله واوروله مهوش محب کا کخیل ویل په افغانستان کې د شورویانو تر یرغل وروسته ډیری افغان کورنۍ په پاکستان کې آباد شوې او هلته د کډوالې ژوند پیل کړ پر دې مهال د غنو افغان کډوالو او پاکستانیانو ترمنځ ودونه وشو چې دا مهال د زرګونو پښمیر کې پاکستاني خزې د دې مسلې سره مخامخ دي هم ورته خبره له شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی استاذي محسن داوړ هم مشال ریډیو ته وکړه نو موري افسوس سرګند کړ چې ولې دغه مسله تر اوسه موجوده ده محسن داوڑ مشال ریڈیو تو ویل پا پاکستان سیٹیزن شپ ایکٹ کے ڈیرے نمگڑتیاوی دی چی دلیرے کولو پا مخای دو واری پی اسمبلی کی او قانونی مسویدہ راوڑا خو نامنظور شوا خو نوموڑی ویل پا نیستے ورزو کے بیا کوشش کوی چی پدے حسا کی کامیاب شی او دا مسئلہ حل شی
دا پسنفی امتیاز دے پک پدے کی ڈیر زیاد پدے کی پیر پخ کرا دا خبر لے کلشا میں دا کہ یو پاکستانی سڑے نشتلیٹی دا بل ملکی آگے سر وادو کی نو آگے خزے تا بیا دا پاکستان سٹیزنشپ ملاوی گی خو کہ یو پاکستانی خزا چرتا بارنی سڑی سر وادو کی نو آگا سڑی تا بیا آگا حق نو ملاوی گی دا ڈیر زیاد تو جنڈر ڈسکرمنیٹری ماندو پدے بان دو زلم پہ ما کمی سملے کی بل راوڑو یو زلم آگی ریجیکٹ کلو مناسبہ وجہ نو آخو دلے ما بیا پکې لګ خپل منورینګ وکړو ډېر لګ ووټونو باندې هغه بل پاس نشو او زما ورته رښتا ان شاء الله په دراوونو ورته کې یو ځل بیا ما بل څنګه لګ دلته حالات هم بدل شوي دي ما چانسز شتم نو امید مې دي چې دې ځل به په دې کې مونږ کامیاب شو
په خیبر پختونخوا کې د جنسي زورونو ښکار خزو د شغورنې ادارې محتسبې او د بشري حقوقو مبارزې رخشنده ناز مشال ریډیو تول دغه مسله باندې دی هم په بیا بیا خبرې کړې دي خو تر اوسه یې سهل نه دی راغلی
پاکستان میں ایک دو اکا دکا کیسز ہوئے ہیں لیکن وہ بھی بہت ہائیلی پولیٹیکل
په پاکستان کې یو یا دو کیسونو کې د سیاسي اثر او رسوخ په بنیاد شهریت ورکړل شوی دی ګنی په دغه مسله خو د پاکستان د خزو قومي کمیشن یو درخواست جمع کړی و چې وفاقي شری عدالت یې هم حمایت کړی وو اغه ویلی وو چې دا د خزو حق دی چې خوندانو ته شهریت ملاو شي خو د بهرنیو چارو وزارت باغی ډیر اوږد جواب ورکړی وو نو دا ډیره غټه مسله ده چې یوازې دلته نه ده بلکې د شپږو وو اسلامي هوادونو په قانون کې هم دا مسله موجوده ده
وهاں پر بھی جو وائفز ہیں وہ اپنے ہسبنڈ کے لیے نیشنلٹی نہیں لے سکتی
وفاقی شرعی عدالت په 2009 کال کې د پاکستان سټیزن شپ اکټ د جاجا خستو لپاره از خود نوټیس اخستیو عدالت کتل چې آیا دغه قانون لسم شک د اسلام جمهوری اقدارو برابرۍ او ټولنیز انصاف خلاف ته څنګه وفاقی شرعی عدالت هغه وخت ماملې اوریدنی ورسته دغه قانون د پاکستان د آئین او لنډیوالو قوانینو خلاف بللیو وفاقی شرعی عدالت هغه وخت حکومت غوښتنه کړې و چې پښپګو میاشتو کې د نن دی او طریقه باوري کړي چې هر هغه سړی تباید د پاکستان شهریت ورکړل شي چې له یوې پاکستاني خزې سره واده وکړي خو په 2009 کال کې د هغه وخت حکومت په عدالت کې دغه پریکړه چیلنج کړه او اندېښنه څرګنده کړه چې ډېر غیر قانوني کډوال له دې ناوړه ګټه پورته کولی شي بیا په تیر هغه کسان چې خپل هیواد ته د ستنېدو اراده نه لري حکومت ویلیو یو بارنې هیواد په پاکستان کې د خپلو ایجنټانو د ځای پر ځای کولو لپاره دا قانون کارولی شي د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د شمالي وزیرستان د دربخیلو ولسی مشرانو له انتظامی غوښتنه کړې ده چې په ضلعه کې دي د دوی او د نورو قبیلو د ځمکو لانجو د هواري فیصلې عملی کړي دوی پرون د میرامشاه د خبریالانو مرکز مخې ته د مظاهرې پر مهال وویل چې عدالتونو هم پخوانی فیصلې انتظامی تاسوولې دي چې عملی کړي د شمالي وزیرستان انتظامی مشر وایي تر اختر وروسته د دربخیلو او تپی په ګډون په ضلعه کې د ځمکې د لانجې د هواري ټولې فیصلې به عملی کوي په دې اړه تفصیل عمر وزیر نه
د میرامشاه در پخیل قبیلې مشرانو پریس کلب مخې ته احتجاج پر مهال ځلې انتظامیه نه غوښتنه وکړې چې د قبیلو ترمنځ د جایداد پر سر جرګو او اف سی آر قانون کې حل شوې شخړو فیصلې د عملي کړې. د اپریل په 14 دغه احتجاج کې در پخیل قبیلې مشرانو وویل چې د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد شخړې د پخوانه روانې دي. ډیرای پخوا د اف سی آر جرګې ځایي قبایلي جرګو او رواج باندې حل شوې، خو حکومت د قبیلو ترمنځ دغه فیصله عملی کړې نه دي او نه یې د جایداد حد بندي کړې. د میرامشاه در پخیل او طبي قبیلې ترمنځ د غلطه د کلونو نه د جایداد شخړه روانه ده. د احتجاج یو ګډونوال او در پخیل او مشر ملک میر قادر خان مشال ریډیو ته وویل چې عدالتونو هم کمشنر او مرسیال کمشنر ته کیسونه واپس لګلی او ورته ویلي چې په خوا حل شوی فیصله عملی کړي.
معزز عدالت، ڈی سی ای سی ته اختیار واپس کړلو چې دا تو خپل چار دو د پی ایف سی آر شوی دی دا ته امپلیمنٹ کا. ہائی کورٹ جو جونے دا حکم وکړلو درې جو جونے چې سابقہ دی ایف سی آر فیصله چې کیمی دی ا واپس کړي دا ای کوټه نه سیشن کوټه نه واپس وي ڈی سی ته اختیارات تفویض کړي اغه لا امپلیمنٹیشن دا وکړو. ا دې موجوده سرونه ته دا اپیل کی چاس براد خلای مهربانی وکي چې توسه پر امن طریقہ باندې حل کړي.
د احتجاج یو بلګډونوال ملک عمران وویل چې د دوی فیصله پر رواج اف سی آر او ځایي قبایلی جرګې حل شوه. نن د حکومت انتظامیه سره اختیار شته خو د دوی شخړو حل نه وباسي.
تر په یو کې هر جمع شوی دا چې میش فیصله شوی دو رواج بندا شوی دو پشریات یا شوی دو حکومت شاه شوی دو اس دې دغه د املیکول سرعت نشتا او حکومت د موار د دې املیکول ویل نه املیکوي. د سره پولیس شتا، د سره اف سی شتا، د سره آرمی شتا، کیم شي کومای دا ته جدا نشي اپلای کولای.
کلامو چې د در په خیل طبي او نورو قبیلو د غشخړو د حل پاړه د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر ریحان ګل خټک نو پوختل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د در په خیل طبي په شمول د ټولو قبیلو د شخړو د حل لپاره هڅه کوو. د کم اختر نه پس لویا جرګه پلان کوي، د ټولو تنازع مناسب حل لټوي چې د قبیلو ترمنځ د جایداد حد بندي وشي او د شخړو حل راوځي. شمالي وزیرستان کې د یو شمیر قبیلو لکه خدی مچی خیل، ای پی مدی خیل، درپا خیل تبي، بورا خیلی دکو او داسې نورو قبیلو ترمنځ د جایداد پر سر د پخوانه شخړې روانې دي چې وخت په وخت دغه قبیلې د یو بل په ضد مورچزن شوي او په یو بل یې بریدونه کړي چې پکې ځاني مالی تلفات هم اوړېدلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې حجره په 10:30 بجو، د کرخې په غاړه په 1 بجا، سندرې جادوګرې په 2:30 بجو، باډی وې په 3 بجو، پام کوا په 4:30 بجو، د مشال پنوم په 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د نړیوال بانک په تازه راپور کې ویل شوی چې په جنوبی ایشیا کې د خوراکي توکو په ګرانۍ کې سریلانکا په لومړی او پاکستان په دویم نمبر دی. د نړیوال سازمان په کلنی راپور کې راغلی چې په پاکستان کې په یو کال کې په ګرانۍ کې 8.2% زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې ګرانۍ زیاته شوې چې له وجې ولس پریشانه دی. نور تفصیل شانواز ترګزینا.
د نړیوال بینک رپورٹ کې دوی لیکلي پاکستان کې په تیرو یوولو سمیاشتو کې د ګرانی شرح وار په وار زیاته شوه او لا هم زیاتېږي. هغه خلک چې خوراکي شیان به خستل 80% پکې اوس داسې دي چې د پخوا په شان هم هغه خوراکي شیان نشي اخستي. د اپریل په 10 مجاري شوی کلن رپورٹ کې دوی لیکلي د تیر کال په مارچ کې او سږ کال مارچ میاشت کې د خوراکي شیانو په قیمت کې 8.5% نه زیاته اضافه شوه. سږ کال فروری او مارچ کې دغه اضافه 2% زیاته ده. دغه ګرانی عام خلک څومره ځپلي تجلی نور د شوق قدر وسیدونکو دي. مشال ریډیو ته وویل
او چې خرصوم او رېډې په ځای نه دی ویل په دې یو کال کې تقریبا چې 800-900 کیلو کې چای ختلې. دا خو د غریب سړي د وس نه بار ده، کو دسی چینی والی، دسی نور اوریجی والی.
د نړیوال بینک دغه رپورت یوازې د پاکستان نه بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو معلومات هم پکې جاری کړي. رپورت ښایي چې جنوبی ایشیا کې سریلانکا نه پس پاکستان کې تر ټولو زیات خوراکي شیانو ګرانی ده چې روانه هم ده. رپورٹ کې خودل شوی سری لنکا کې شیان په ارزانې دو دي خو پاکستان کې په ګرانې دو. د پاکستان تازه رپورٹ کې دوی لیکلي پاکستان کې ګرانې و 26.2% ولی په سری لنکا کې و 26.6% ده.
زمان همایون دی جی سوزا کې چلو جی هر شیز ګران دی وړ ګران دی غوړی ګران دی چینی ګران ده. ما اوس یو دکاندار له پیرو کړه پرون مې ګړو په سلکم 6000 روپے می چینی راوړو نن مې اوس راوړو 6000 سلو په سبا و دینم ګرانی تورز اورز ریټونه
ستا مزدوری تقریبا د اورز سم رکھے گی دا
منګه د اورز 700 روپے اوس پاتې کی هم روټین کې به خوی چ کوجوی اوس ډیر خراب دی کې کومګه درې سلور سو کلندر لور کومه هم درې سلور سو پاش باغې منغه چولې مولې اوس د تغه پې کی واخه مخه پینې کې چیز په غوړه حوالم یا پچرتا وړه حوالم یا چنی حوالم دا په قرض وکاتی.
دا چې عام خلک د خوراکي شانو د ګرانی د وجه خو پریشان دي نو د ګرانی وجوهات څه دي او بل دا چې ګرانی که هم دغه سره روانه و نو راتلونکي حالات په ورته هم خرابيږي او که څنګه. د پاکستان او افغانستان د شریکي کاروباري خونې مشر زاهد شینواری د مشال رډي اومدغه پښتنه داسې جواب کړه
مونږ کرنسی غویلو پاتې نشو خلک موږ زوړ سوچ سره چې دای کنه بازار ته ځي حالانکه اوس چې مخکې کوم یو نیم سو روپۍ نه صرف درې سلور میاشتې پنځه میاشتې مخکې ریټونو هغه اوس 290 روپۍ ته ډالر رسېدلی دی. نو مونږ امپورټس چې دي هغه ډېر زیات ګران هم شو او هغه امپورټ والا شینه مونږ په بازار کې چې دای ملاویږي منش او د دې نتیجه کې غربت به دومره زیات شي او الډی شوې ده دا به مشکل شي د خلک سمبالول زموږ د ملک آبادی ډیره زیاته ده ډیر سخت قسم چې د امن او امان مسلو طرف ته به خبر زی.
د پاکستان وفاقي حکومت به وړاندې وختونه کول ګرانی نشته خو وروسته وفاقي وزیر اسحاق ډار اومنله چې ګرانی شته او روانه هم ده. خود وفاقی حکومت دغه ذمہوار وروستو وختونو کې دا هم ویلي د آی ایم ایف یا نړیوال صندوق د شرطونو منلو د پاره خوراکي او غیر خوراکي شیانو په قیمتونو ټیکسونه زیات کړي ځکه ورسره ګرانی سیوا شوی. نو موړي بیا دا هم ویلو هر کله کې د نړیوال صندوق ورته د قرضې د پروګرام پیسې جاری شوي امکانات دي شیان ورسره ارزانه شي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې اردو کوارټ ته د خیبر پښتونخوا کوارټ ضلع کې د پبلک لایبرری په یو برخه کې د سټیزن فیسیبیلیټی سنټر یا ولست د اسانتیا او مرکز د جوړولو پریکړه شوې ده. په مرکز کې به خلکو ته د شناختی کارت ټیکسونو او نورو اړوند شوبو کې اسانتیا ترلاسه کیدی شي. بلخوا د کوارټ د بانو د کوونکو د جن نورو شوبو سره تړاو لرونکو کسانو سخت ورګون خوده لري. حکومت نه غوښتنه کړې چې فیصله دې بیرته واخلي. په دې اړه تفصیل ممتاز بنگش راکړي.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې د پبلک لایبرری په یوې برخه کې صوبایي حکومت یو داسې مرکز جوړول غواړي چې خلکو ته د شناختی کارت، پاسپورت او نورو متعلقه کارونو لپاره اسانتیاوي ورکړي. دې مرکز ته د سټیزن فیسیلیټیشن سنټر یا اولست د اسانتیاو مرکز نامه ورکړي شوی. صوبایي حکومت له طرفه پورته کړي شوی ګام پر ضد د کوهاټ بیلابیلو شوبو سره تړاو لرونکي خلکو خبرګون ښکاره کړي او حکومت نه یاد پریکړه بیرته اخیستو غوښتنه کړي. د کمپرست عوامي نېشنل ګون یو ځایي مشر عثمان خټک مشال ریډیو ته ویلي یا د لایبرری په داسې ځای کې جوړه شوی چې د ارزښت نه څوک هم انکار نشي کولی.
دې سره بالکل جوخت دیوال په دیوال کوارډینټل کالج دا. بل طرف ته کوارټ گرلز کالج نمبر 2 دا. دغه گرلز کالج کې د بی ایس کلاسونه هم چلیږي او هاسټلوم دا په 300 میټرو باندې. دلته یو بل کالج دا گورنمنٹ بوائز کالج نمبر 2 کوارټ دې سره په 400 میټرو باندې کوهاټ انسټیټیوټ آف میډیکل ساينس یعنی کوارټ میډیکل کالج.
قانون پوه مسعود خان خلیل ویلي چې یادې لیبرری کې د ژوند ډیرو شوبو سره تړلي موضوعاتو په اړه کتابونه شتون لري او د مختلفو ځایونو نه خلک او زده کوونکي مطالعې لپاره ورزي او ګټه ترې پورته کوي.
ریفرنس کتابونه هم ورکې شته او ادبي کتابونه او اکنامکس پر ٹاپک باندھے اور لاو پر ٹاپک باندھے اور ہر یو ٹاپک باندھے آگے کی کتابوں موجود دی. خو اس بد دبد و مرغا یو دس کاروش ہو چې د حکومت دا یو فیصله کړی دا چې دا لایبرری ختمه شي.
بلخ د لایبرری یو چرواکي نوم نه سرګندولو په شرط مشارې دی ته ویلي ټوله لایبرری نه بلکې د لایبرری د ودانۍ لګه برخه یعنی دوه حالونه د اولس اسانتیو مرکز لپاره خلی کړي خو لا پکې یاد ادارې کار نه دی پیل کړي. ولی شاکر اورگزی چې پښتو ادبیاتو کې پی ایچ ډی کړي مشارې دی ته وایي لایبرری او مطالعه لپاره ضروری ده چې چاپیرچل کې خاموشي وي خو دا څنګه کېدی شي چې یوی ودنی کې یو خو خلک خپل پاسپورت شناختی کارت او نور اړوند کارونه لپاره په قطار ولاړ وي او بل خواز د کوونکی او نور خلک مطالعه کوي.
په دې پرشن کې دومره مخلوق او دغه کیږي د نن کېږي هغه برچ تخیږي نو ضروری خبره ده چې دینه به شورم جوړیږي او دینه به رشم جوړیږي. نو په داسې صورتحال کې د لیبرری اهمیت نه پاتې کیږي. لیبرری بالکل لیبرری پاتې کیږي نه.
په اړه د یادې ضلع ډپټي کمشنر ډاکټر عظمت وزیر بیګا نه وخته مشارې ډو ته ویلي چې اړوند محکمه او صوبایي حکومت د ښار د خلکو او زده کوونکو له اندېښنو نه خبر کړي او هیله لري چې ډېر ژر به یو ښه ځواب ومومي.
په هغې باره کې ډیسټریکټ مشر موږ په خپله کوشش وکړو د سیکټري هایر ایجوکیشن سره چې موږ کنټیکټ وشي چې د هغې ورژن واخلو. خو اینی هاو د چې څومره هم موږ ته درخواستونه راغلل چې د وفدونه راغلي وو د دې چې کوم اپلیکیشنز وو هغه موږ انکلوز کړل او سیکټري هایر ایجوکیشن صاحب ته موږ فارورډ کړي دي چې هغه د خپل هغه چې کوم دی چې دا ریکنسیډر کړي او وی ګوري ان د لایټ آف لاز رولز ریګولیشنز چې که چېرته دا لایبرری پاتې کېدی شي او د سټیزن فیسیلیټیشن سینټر چې دی دا مونږ بل ځای چېرته ځای وته وټکو.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال دسمبر په 28مه لایبرری او آرشیف صوبایي محکمې اړوند چارواکو ته یو لیک ویلي چې د هغه وخت اعلی وزیر محمود خان هدایاتو مطابق د کوهاټ او بنو پبلک لایبرری لږه برخه دې باید د اولس اسانتیا او مرکز ته ورکړی شي. یا د لایبرری د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې د کوهاټ په کې ډي نومي سیمه کې جوړه کړې شوې وه او پرانسته یې بیا د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د قومي اسمبلی غړي شهریار افریدي او د صوبایي اسمبلی غړي ضیاءالله بنګش کړی وه. دا وړومبی وار نه دی چې یادې ضلع کې د لایبرری ودانۍ نورو ادارو لپاره کارول کېږي. د دې نه وړاندې هم پاکستان تحریک انصاف کله په اول وارې صوبې کې حکومت جوړ کړو نو د باچه خان لایبرری یوې برخې کې آی ټي پارک جوړ کړو. د دې نه وړاندې کال 2000 کې د کوهاټ تاریخي جنا لایبرری په ځای ضلع حکومت جنا پلازا په نوم سوداګري مرکز جوړ کړو. د جنا لایبرری په ورانولو کوهاټ سره تړاو لرونکي د اردو ژبې شاعر احمد فراز سخت غبرګون هم ښکاره کړی وو. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اردوونکو د روجي ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نه ناوړی چې د زکات نه ورکول ولې خامل نه دي او د زکات نه ورکول تاوانونه سدي موضوع په شارجه کې د مذهبي امور او دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړي. نور هدي چی دا و
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب الله الکوزی د روداتو ولسوالۍ نه پوښتنه کړې ده چې کوم سړی چې زکات نه ورکوي دا غي څه حکم دی. نو محترم ورونو، الله عز وجل په ډیرو زیاتو ځایونو کې د خپل کتاب منز او زکات دواړه یو ځای ذکر کړی دی او الله جل جلاله د هغه خلکو چې د دنیا ټول کارونه کوي، تجارت، خرڅلاو، اخیستل، په بازار کې اوسېدل او مدني ژوند غوره کول، د هغه انسانانو الله عز وجل صفت کړی دی چې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. دا داسې نارینه او ښه خلک دی چې تجارت، خرڅلاو دوی د الله جل جلاله د ذکر نه نه غافله کوي. که دوی تجارت کوي او که دوی بیع شرا کوي، که خرڅلاو کوي او که څه شی اخلي، خو په دغه ټولو اوقاتو کې د الله جل جلاله ذکر کوي. و اقام الصلاة او تجارت او کار او ژوند دوی د مانځه د اقامت نه نه منې کوي. و ایتاء الزکات او د زکات ورکول نه نه منې کوي. یعنی یو سړی که په یو کار باندې مشغول او بوختي باید د نورو عبادتو نه ځان مشغول نه کړي. پاتې شو دا چې څوک زکات نه ورکوي. نو حضرت بریده رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت نقل کوي، فرمایي: ما حبس قوم الزکات الا حبس الله عنهم القطر. هیڅ یو قوم زکات نه دی بند کړی، زکات ورکول نه انکار نه دی کړی، مګر الله جل جلاله په هغه قوم باندې د اسمان قطره او باران بند کړی دی. نو د باران د بندش یو وجه دا هم کیدلی شي چې هغه خلک زکات نه ورکوي، او دا معلومه ده چې کومه قطره د اسمان نه راغورځیږي په هغه کې ډیر خیر و برکت دی او هغه د ځمکې د آبادۍ دپاره ډیره نافعه او ګټوره تمامیږي. جدید علم او ساینس هم دا خبر ثابته کړې ده
چې کومه قطره او کوم اوبه د پاسه نراشي او په فصل باندې راو غورځيږي دا غي ډیر ښه اثر په فصل باندې مرتب کیږي. او اوس په اکثر ممالکو کې د فوارو په شکل باندې سیستم د اوبو کړی دی، نو د دې نه معلومیږي چې زکات څوک نه ورکوي نو الله عز وجل د ډیر خیر او د ډیر نفع نه هغه خلک محرومه کوي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور د سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې ما خالط الزکات مالا قط الا اهلكته. ما خالط الزکات نه دی مخلوط شوی زکات د یو مال سره مګر هغه مال یې هلاک کړی دی. نو د مال د زکات چې دا که عام مال سره شریک شي نو هغه مال هم د منځه وړي، نو د دې وجه نه د زکات ورکول دا ډیر لازم او ضروري خبره ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو